په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه ځان وژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د هغو 15 غړیو پر تبادله خبرې کړې چې په پاکستان کې نیول سوي دي. تر هر څه مخکې له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اورو.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل کې په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې نن په وسلوالو طالبانو حمله شوي او تر 10 زیات طالبان د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي او د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی دی. پورا خبرونه ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتي چې د قلعه فتح الله په 8 سړک کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي او په تړاو یې 3 مشکوک کسان له سیمې نیول شوي دي.
پلیس از محل 3 نفر سه فرد مشکوک را بازداشت کرده. تحقیقات ازشون جریان دارد.
خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې او ویلي دي چې تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نه شي وړلی. د ارګ د بیان له مخې افغان ولسمشر ویلي خلک به د امنیتي ځواکونو په همغږۍ کې د عاشورا مراسم سږ کال تر نورو کلونو په ښه توګه ترسره کړي او یو واړه اقلیت ته چې دین یې په ولکه کې دی نه تسلیمیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړو مشرانو په دوه اړخیزو درې اړخیزو او نورو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په نیویارک کې سره کتلي وو. له دې مخکې ځینو پاکستاني او هندي رسنیو د خواجه آصف په قول داسې راپورونه ورکړي چې په دې کتنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د کلبوشان یادف په بدل کې یو تروریست ورسره تبادله کړي. کلبوشان یادف تیر مارچ په بلوچستان کې د تروریزم او هندي جاسوسۍ په تور د پاکستان لخوا نیول شوی و. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ سهار مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه بکوا ولسوالۍ په لور روان و. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری وایي دغه برید د هوایي ځواکونو په وسیله شوی چې د سهار تر 11 بجو یې دوام کړی. د مهری په خبره په دغه برید کې هغه 12 موټر په نښه شوي چې تېره شپه د بالابلوک ولسوالۍ ته راغلي وو او پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. د په خبره تر 10 زیات کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د فراه امنیتي چارواکو دا هم تایید کړي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په برید سره او افغان سرتیري وژلي هم دي. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سایه ورکړې ده. په دې پیښه کې چې نن د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 6 نور کسان ټپیان هم دي. پولیسو ویلي دا پیښه په هغه هوایي پله شوي چې د ریل په پټلۍ تیریږي. په دې تمځای کې معمولا په هغو ساعتونو کې چې خلک دندو ته ځي او راځي بیروبار زیات وي. چارواکو ویلي چې زیات شمیر خلک د سخت اورښت په سبب د پله چتر لاندې ټول شوي وو چې د یو کس د مړه کېدو تر اوازې وروسته ګډوډي رامنځته شوه او ګڼ کسان تر پښو لاندې شول. ورستای خبر ده چې د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی ده. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی چې غوښتل تر انتخاباتو مخکې په یو لاریون کې ګډون وکړي نن سهار نیول شوی ده. ناوالنی په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پولیسو ورته ویلي د یوې مرکې په خاطر باید د پولیسو ماموریت ته ولاړ شي. هغه تازه په یو ویډیوي پیغام کې د نیژنی نوګورود ښار له اوسیدونکو چې تمه وه لاریون پکې وشي بښنه غوښتې چې ده ورسره په لاریون کې برخه نه شوای اخیستلی.
خچو ازوینیتسا پرید سیمی ژیتلیمی نیژنیو نوگورودا پتامو شتو یا نی سماگو پریتی.
زغوارم در نیژنی نوگورود خارلو اوسیدونکو بخنه وغوارم زکه مانن پلاریون کی برخه وانه اخستلای شو. کرملین زموګل نننی غونډه سخت په ویره کې ده. دراتلونکی کال په مارچ میاشت کې په روسیا کې ولسمشریزی ټاکنې کیږي، خو له اوس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا وړاندوینه کیږي. د خغلی پوتین سیاسي مخالفینو سره لوسه په لاریونو لاس پورې کړي. او یو جالب خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی سردار بردی محمد دوف د یو ورزشی ټیم د کوچ په صفت تعین کړی دی. په خبر کې دا نه دی واضح شوی چې د سردار وړتیا په کوم سپورت کې ده، خو د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی بردی محمد دوف هغه د دغه څوکۍ لپاره نومولی دی. دا مهم خبرونه.
شپږ دقیقې او شپږ بجې سوې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه ځنوژن کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان طالبانو پر تبادلې خبرې کړې، او په دې برخه کې د یوه هندي وګړي پر تبادله خبرې نه دي سوي.
بندیانو پر تبادله باندې هم بحث شوی، خو دا نور هم واجبي قطعا په هغه بحث کې د هندوستان او یا هم د هندي تابه موضوع بحث شوی نه ده.
په خبرونه کې لدې مو هم خبرو چې د افغانستان اجرایي رئیس نن د هند په یو تحقیقاتي مرکز کې د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د هغو پنځو غړیو پر تبادله خبرې کړې چې په پاکستان کې نیول سوي دي. خو د دې شورا وایي چې په دې لړ کې د یوه هندي وګړي په باب بحث نه دی سوی. په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپرو. خو اوس ورځو کابل ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي چې پېښه ځانوژن کې حمله وه او د تکیه خانې مخې ته سوې ده. په دې حمله کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په دغه سیمه کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي و او د افغان امنیتي ځواکونو سربیره هغه ځوانان هم تر سترګو کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل امنیه قمندانۍ او ګارنیزیون د شیا زادارانو د امنیت د ټینګښت لپاره مسله کړي، خو بیا هم بریدګر دغه سیمې ته په دې پلمه چې ګویا چوپان د ایزار نه رسولی او دقیقا د دغه تکیه خانې مخې ته ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش آزادی رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیاندي. دی وی د دغه حمله لکبله 15 تنه چې ټول ملکی وګړي دي شهیدان شوی او 40 تنه نور ټپین شوی دي چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د خغلی دانش په خبره امنیتي ځواکونو 3 تنه په پیخه کې د لاسلرلو په تور نیولې هم دي. که څه هم تر اوسه د پیخي مسولیت چانه دی منلې، خو تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت تر ډیره داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د پیخ په ځای کې عیني شاهدانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ایس یو یک بلند شد امو فضایی که انتحاری شده بود، هیچ خلوت شده بود، هیچ کس نبود، دکانا تخریب شده بود، موترهای دو سه موتر و ما که پیش آمدم جنازه ها یک دو سه نفر شهید شده بودن و دو کودک خودم دیدم که در چشم خود بیچاره از زخمی شده بود.
کسه هم در محرم در میاشت پر رسیدو در کابل خار در مسجدون و تکیه خانو لپاره جدی امنیتی تدابیر نیول شوی، خو شیعه مسلمانان در ډول حملو لدوام څخه اندېښمن دي. تر دې وړاندې هم د کابل خار د خیرخانی په سیمه کې پر یوه جومات د انتحاري حملو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د شیعه مسلمانانو د ازادارۍ په مراسمو بریدونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم داسې بریدونه شوي وو. خو دا ځل د کابل امنیه قمندانۍ او ګارنیزون ډاډ ورکړی و چې د دغه مراسمو امنیت به تامینوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مې واوریدل چې په کابل کې یوې تکیه خانې ته څیرمه چاودنې سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت تاییدوي چې په دې حمله کې 15 کسان وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجروح نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتی چې د قلعه فتح الله په 10 سړک کې سوې ده. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي وسلوال طالبان به اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د ماتیس دا څرګندونې په دې معنا دی چې امریکا به طالبان له پوځي اړخه دومره وځپي چې سولې ته مخه کړي او که پر پاکستان د فشارونو په واسطه به دا کار وکړي؟ رضوان مراد دغه پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود څخه په یوه مرکه کې کړې.
د امریکې د ملي دفاع د وزیر سفر کابل ته او بیا په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا راتک او دې سره درې اخیزه ملاقاتونه او په زمن کې د ناتو عمومي سرمنشي دوی بعضې مسایلو باندې خبرې کړې دي. که څه هم دا موضوعات رسنیو ته لا تر اوسه پورې راغلي نه دي، خو زه داسې فکر کوم چې امریکا دلته کافي اندازه همدغه جنرالان چې اوس په قدرت کې دي لکه ماتیس او لکه جوزف ډانفورد او جان نیکلسن دلته خپل زور ازمایلی دی. یعنی په دې معنا چې په دې تیرو 14 کلونو کې دوی خپل قوت نه دلته استفاده وکړه، متاسفانه قوت نتیجه ورنه کړه. چون پاکستان او امریکا دوی سره ستراتیژیک دوستانو په دې اویاو کلونو کې، زه داسې فکر کوم امریکایان په دې هڅه کې دي چې پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي او د دې امتیاز په بدل کې کېدای شي چې پاکستان دوی سره مرسته وکړي او طالبان د مذاکراتو میز ته چمتو شي.
داسې رپورټونه هم شته دي چې پاکستانی چارواکو یو نه یو ډول شین څراغ خودلی دی. ولسمشر غنی له ماتیس او ستولتنبرګ سره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډه کې ویل چې د ټرمپ د ستراتیژۍ د کامیابۍ لومړنۍ نښې نښانې څرګندې شوې، خو اوس له وخت نه مخکې ده چې جزئیات پرې ورکړل شي. فکر کوي د دې ظاهري تبادلې د خبرو د اتهاماتو او نور ترڅنګ پسې شه هم څه موضوعات باندې خبرې روانې دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په خوا کې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس، پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي د دوی ملاقات او بیا په هغې ملاقات کې فیصله شوې وه چې یو امریکایي لوړپوړی هیئت باید پاکستان ته لاړ شي. اول ته پاکستانیانو او امریکایانو سره په خپلو منځونو کې دوی سره خبرې وکړي. یعنی دواړه طرفه هم د پاکستان طرف په دې لیواله دی هغه فشارونه چې پاکستان رامنځته شوي دي په دې یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې، او د دې سره په خوا کې امریکایانو هم ارزیابي کړې ده. تاسو پوهیږئ دوه ورځې د مخه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد هغې وویلې چې په هیڅ صورت سره په هیڅ صورت سره پرته د دې نه چې پاکستانیان په خپله خاوره کې حقانی او طالبانو شبکې د منځ یو نیسي، موږ د زور د لارې په افغانستان کې بری ته رسېدی نه شو. نو زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو بدیل او کومه خبره چې اشرف غني ورته اشاره کړې ده تقریبا تر یو ځایه پورې دقیقه ده. اما دلته یو شرط دا ده چې پاکستان همیش دو مخه سیاست کوي. د یو خوانه کله چې فشار پیدا شي ډاډ ورکوي چې موږ دا مرستې کوو، بیا کله چې فشارونه کمیږي په ملي کچه او په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه بیا هماغه پخوانۍ پالیسي خپله مخته وړي.
یو انتقاد چې تل د افغانستان پر چارواکو کېږي هغه دا ده چې ځینې وختونه ډېر ښه چانسونه یا فرصتونه د سولې لپاره پیدا شي، خو یا بې کفایتي یا نیمګړتیاوې یا هغه د انګریزانو خبره په اپروچ کې د مسئلې ته د افغانستان د حکومت چارواکي غفلت وکړي. ستاسې په نظر حکومت له دې اوسني وضعیت نه چې پاکستان په کافي ډول تر فشار لاندې دی څه کولی شي تر څو طالبانو سره د سولې یوه لار برابره کړي؟
د دې مسئلې د حل لپاره دواړه خونه دي. یو پاکستان دی چې پاغې کافي فشار رامنځته شوی دی. دویم خپله د افغانستان د ملي وحدت حکومت دی. که چېرته دغه حکومت خپله په خپلو خپو ونه درېږي، یعنی هغه په دې معنا چې ولس سره خپل واټن کم نه کړي، خپل مشکلات خپله حل نه کړي، زه فکر کوم هغه یو اړخ یې که چېرته پاکستان هغه خلک یعنی طالبان سولې ته آماده کړي، کله چې دا ظرفیت په کابل کې وجود ونه لري په هیڅ صورت سره دا کار نتیجه نه ورکوي. نو زما په اند باندې دغه فشارونه په دې دواړو اړخونو باندې روان اوسي، هم دلته یو سم حکومت او هم پاکستانی چارواکو سره قاطع دري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د وسلوالو طالبانو د هغو 15 مهم غړو پر تبادله خبرې کړي چې په پاکستان کې نیول سوي دي. خو د دې شورا په خبره په دې لړ کې د یوه هندي وګړي په باب بحث نه دی سوی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي په دې کتنه کې چې د ملګرو ملتونو په مقر کې سوی دغه راز په پاکستان کې د سختریزو وسلوالو پر پناه ځایونو هم بحث سوی دی. حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شوروي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړو په اړه خبرې نه دي کړې. خو د 15 طالب مشرانو چې په پاکستان کې نیول شوي د دې د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. د دغه شورا ویان قادر شاه نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خدای چې د دغه ډول مهم موضوع په اړه چې کوم مسایل په دې ناستو کې مطرح کیږي د هغې په اړه کره معلومات له خلکو او رسنیو سره شریک شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بندیانو پر تبادله باندې هم بحث شوی، خو چې دا نور هم واضح وي قطعا په هغه بحث کې د هندوستان او یا هم د هندي تابع موضوع بحث شوی نه ده او بحث نه دی په باندې شوی. زموږ توقع دا ده چې د پاکستان لوری په خپلو څرګندونو کې هغه د لیدنو کتنو په رابطه باندې وي جزئیات په سمه توګه راپورته کړي.
تر دې وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ورسره د هغه هندي جاسوس د تبادلې خبره کړې چې د محل په پاکستان کې دغه هندي جاسوس هلته شته او ګواکې دوی له افغان چارواکو سره په دغه کس چې د پیښور په پوځي خونځي برید کړی وو او د محل په افغانستان کې دی دغه رسنیو په حواله په دې اړه د تبادلې خبر شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې رابطه باندې هیڅ بحث نه دی شوی او دا موضوع بی اساسه ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند اړیکې سره نږدې شوې نو پاکستان په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې دغه دواړو هیوادونو اړیکې بیا یو په یو شکل تر اغېز لاندې راولي. د چارو کارپوه بشیر عاطف لازمي رډو سره په خبرو کول چې په کار د افغان چارواکي د ډول مهم او ناسو پاړه کوم تصمیمونه چنیول کیږي په دې رابطه لول سره رسنیو سره غو معلومات چیلته شریکيږي او کړه او واضح معلومات له دوی سره شریکي ځکه د خبره کچیرته د ډول معلومات له رسنیو ول سره نه شریکيږي بیا نو پاکستان او یک کمبل لوري په یو شکل دغه معلوماتو غلط استفاده کیږي او د دواړو هیوادونو البته د هند او افغانستان پر اړیکو دا ډول څرګندونې منفي تاثیر کولای شي. بله
ډیره مننه. له حدیث پر دې څخه مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د وسلوالو طالبانو د هغو 15 غړو پر تبادله خبرې کړي چې په پاکستان کې نیول سوي دي. خو د دې شورا په خبره په دې لړ کې د یو هندي وګړي په باب بحث نه دی سوی. تبدیل کړي چې د افغانستان اجرایه رئیس په نوې ډیلی کې نن یو تحقیقاتي مرکز ته د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. عبدالله عبدالله د پنځمې پورز هند تلړ او هلته د هند له چارواکو او سوداګرو سره بیلابیل غونډې لرلې دي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
اجرایه رئیس خپل سفر په پای کې نن په نوې ډیلی کې د هند تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د اجرایه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه ټکو ته اشاره وکړه چې اجرایه رئیس پر هغه په خپل وینا کې ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان دوه اړخیز اړیکې، د سیمې امنیتي وضعیت، اوسنی وضعیت، د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان را وروسته، له تروریزم سره مبارزه، په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسله، د تروریزم ملاتړ او د افغانستان له نظره په سیمه کې د یوې دوامداره سولې، د سیمې له هیوادو سره اړیکې او له سیمې ورهاخوا هیوادو سره روابط. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه، له هند څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د ثبات لپاره هڅې زیاتې کړي او پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هند په تحقیقاتي مرکز کې وویل چې د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې هغو هیوادو ته چې ترهګرو ته پناه ورکوي واضح پیغام شته. مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وایي. اجرائی رئیس تاکید وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي له اعلان وروسته په یوه نوي وضعیت کې یو. د دې اعلان رواني اغیزې چې کوم زماني قید نه لري او ټینګار کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې ولري. همداراز د ترستانو ملاتړ کوونکو هیوادو ته ښکاره پیغام لري او یو نوی وضعیت رامنځته کړی دی چې په سیمه کې به ثبات زیات شي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی تر څو له ترورزم سره د روانې مبارزې له بهیر سره یو ځای شي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
رویټرز خبری آژانس له حکومت څخه د ترلاسه شویو اسنادو په حواله راپور ورکوي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د دې هېواد انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ملي مسلم لیگ په نوم نوي جوړ شوي ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړي. دغه ګوند له افراطي ډلې لشکر طیبه او د دې ډلې له افراطي مشر حافظ سعید سره په اړیکو تورن دي. سیاسي څارونکي وایي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه مکتوب د دې هېواد له استخباراتي ادارې ISI له دې پلان را په تازات کې د چغواړي د غیفراتی ډله سیاسي دګر ترولي. نور جزئیات له احمد تکنوري.
رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د سپتمبر په 28مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته په یو مکتوب کې سپارښتنه وکړه چې د یو سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ ګوند یا MML د ثبت غوښتنه رد کړي. ویل کېږي ملي مسلم لیگ ګوند چې نوی جوړ شوی له لشکر طیبه افراطي ډلې سره اړیکې لري. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د حملې په ګډون په افغانستان او هند کې د ګڼ شمیر حملو مسؤوله ګڼل کېږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل دوه مخیز مکتوب کې ویلي چې دا وزارت د دې ګوند د نوم ثبتولو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو د دې مکتوب استول کېدل منلي او تایید کړي دي. متحد ایالات د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې اوس مهال د جماعت دعوت اسلامیه په نوم خیریه ټولنه لري یو تروریست بولي. د ممبئی ښار د خونړۍ حملې اصلي طرح یې ګڼي او هغه چاته چې د نوموړي په نیولو کې مرسته وکړي د لس میلیون ډالرو جایزې ژمنه یې کړې. سعید اوس مهال په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی او په داسې حال کې چې واشنگټن د نوموړي پر عدلي او قضایي تعقیب ټینګار کوي. د اسلام آباد زړه نازړه دریز په تیره یوه لسیزه کې له پاکستان سره د هند او امریکا د اړیکو د ترینګلتیا یو علت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل مکتوب کې د انتخاباتو کمیسیون ته لیکلي چې ملي مسلم لیگ او لشکر طیبه او ورسره تړلې خیریه ټولنې جماعت دعوه او فلاح الانسانیت بنسټ له یوې ایډیالوژیکې سرچینې څخه خړوبېږي. د ملي مسلم لیگ یو ویان له هرې ممنوع ډلې سره د ملي مسلم لیگ ګوند اړیکې رد کړل. تابش قیوم رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مکتوب غیر قانوني دی. قیوم زیاته کړه د دوی ګوند کوم بس یا ټرک نه دی چې ثبتولو ته اړ وي. آژانس د ځینو سیاسي څارونکو او د پوځ د یو پخواني جنرال له قوله لیکي چې وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ملي مسلم لیگ ته ځای ورکول د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د هغه پلان یوه برخه ده چې د دوی په وینا هدف یې سیاسي ډګر ته د پاکستاني طالبانو د مخالفو ډلو رابلل او له دې لارې له تشدد څخه د هغو اړول دي. د څارونکو رویټرز آژانس ته ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دا مکتوب د ISI له دریځ سره په تضاد کې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره چین ته لاړ. نور تفصیل له احمد شیبر نوري.
رکس ټیلرسن بل چینی چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبرې وکړې. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخیږي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو لیون دونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه وویل. موږ د ولسمشر ترامپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین د تمل لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د اسمنو لپاره بندیزونه سخت کړي. د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا دوهم ځل دی چې د چین ته ځي. پرون د ټیلرسن د سفر په درشل کې پیکینګ اعلان وکړ چې په چین کې به د شمالي کوریا ټولې کمپنۍ د جنوري تر لومړیو بند شي. البته چین هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول. له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او نورو چارواکو سره غونډه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پاک ترک د خصوصي شونځیو د پخوانی مشر او د هغه د دوه لونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پر ورځ په لاهور ښار کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د ترکیه حکومت د افغانستان په ګډون په بهر کې ترکیه شونځي د مخالف مشر فتح الله ګولن د پلویانو ځالی بولي. نور تفصیل احمد تکلنا.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو پخوانی مشر مسعود کاجماز له خپلو دوو لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیکاپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی دی. د کاجماز ګاونډی فتح اوجی چې د کاجماز د کورنۍ د نیول کېدو عیني شاهد وو او دای هم د لنډ وخت لپاره توقیف شو، ویلي دي چې پولیسو د هغو سترګې وتړلې او په پیکاپ موټرو کې بوتلل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماز له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کاوه. کمیسیون د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او د هغو د ایستلو د غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړي. انقره شک لري چې پاک ترک نړیوال ښوونځي په امریکا کې ډیره دینی عالم فاتولا ګولین تمویلوي او ملاتړ یې کوي. ګولین تورن دی چې په 2014 کال کې د یوې ناکامې کودتا په ترڅ کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو پلان درلود. ګولین چې په امریکا کې اوسي دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د افغان ترک ښوونځیو اداره د ترکیه حکومت ته وسپاري، خو افغان حکومت دا غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. افغان چارواکو ویلي دي چې د دې ښوونځیو ملاتړ کوي او په هرات کې د ترکیه د قنصل هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي وو افغان ترک ښوونځي د تروریستانو ځالی دي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري اژانس د پاک ترک ښوونځیو د استازي اسما ګیلاني له قوله لیکي چې وایي موږ د پاکستان له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د ورکو کسانو د موندلو په برخه کې اقدام وکړي. میرمن ګیلاني ویلي کاجماز او لونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر نومبر میاشتې پورې په پاکستان کې د استوګنې اسناد ورکړي وو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په 13 نومبر میاشت کې پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر وروسته د پاکستان حکومت د پاک ترک د ښوونځیو لسګونه ښوونکي له دې هېواده وایستل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم دراز ویلي چې یو شمیر نور ترک ښوونکي ترکیه ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي.
د نننی انسان په ژوند کې کمپیوټر مهم رول لوبوي. نور له اسمت څاروان اوري.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوس کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه یې په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام نه ببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمني په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگټن په دالاس، د سنگاپور په چانګي، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردان شول. دا یوازې هوایي ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
د اسمت ساروان له دې خبري مطلب سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له سید سمی عباس نه واورئ.